د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د ناټو عمومي منشي وایي نړیوال د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لري، خو افغان لوری هم باید دا ومني چې نړیوالې ټولنې د دې هیواد د پرمختګ لپاره ډیر ځاني او مالي تاوانونه ګاللي دي. د ښه زور لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او نور موضوعات هم په دې خپرونه کې اوریدای شئ، خو لومړی خبرونو ته غوږ شئ چې ناجی ساپۍ چمتو کړي دي.
دا هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. امنیتي چارواکي وایي د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې دوه وسلوال مخالفین نیولې، او د سوریې د اپوزیسیون ډلې د موقت حکومت د مشر پر سر موافقې ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي د افغان ولسمشر د سرګندونې چې ګواکي امریکا او ناتو له طالبانو سره جوړجاړې لري د خندا وړ ګڼلې. اندرس فوګراس موسن پرون په بروکسل کې وویل نړیوال د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لري، او افغان لوري هم باید دا ومني چې موږ د ولسمشر کرزي د هیواد د پرمختګ لپاره ځاني او مالي تاوانونه او لګښتونه ګاللې دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون په نیویارک کې خبر اعلان ته وویل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ په کراتو دا ډول اتون دي سرګندونې تبادله شوي، خو بیا یې د حل لار هم موندلې ده. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان د حالاتو په باب ځانګړې غونډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت چې د روانې مارچ میاشتې په سر کې د دې شورا مشري په غاړه لري، ویلي چې د شورا غړي هیوادونه او د افغانستان په مسله کې ښکېلې خواوې به د دې هیواد پر بېلابېلو ستونزو او مهمو تحولاتو خبرې او بحثونه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه او د نشه یي موادو قاچاق باید په جدي او دقیقه توګه د امنیت د نړیوالې شورا لخوا وڅارل شي. امنیتی چارواکي وایي چې د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د تیرې ورځې په پوځي عملیاتو کې دوه وسلوال مخالفین نیول شوي. د فراه د ولی ویان عبدالرحمن اجوندی وایي چې په خاک سفید ولسوالۍ کې هم په یوې نښته کې د وسلوال مخالفینو یو سیمه ییز قومندان ټپي شوی. د په دې اړه وویل
دو طالبان نیول شوی دی. دا دوه کسان ژوندي د یو میر کلاشنکوف یعنې ټول همدا ډول پر دوو بجې باندې نن د خلیفه ولسوالۍ کې یو څه سید الخارجي سره چې د هغه ولسوالۍ ملي پولیس فتوالۍ دی چې کمانډان عبدالوالک زخمي او چیرې چې په دغه جګړه کې طالبان موري هم لري.
وسلوالو طالبانو بیا د دریو څخه د ډیرو سرتیرو د وژل کېدو ادعا لري چې افغان چارواکي نه مني. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3.50 افغانۍ 15.50 پوله، یو روپۍ 9.80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 20 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ. پاکستانی طالبانو د دې هیواد له حکومت سره د سولې د خبرو لپاره خپلې هڅې په موقت ډول ځنډولې دي. د تحریک طالبان پاکستان یو ویان پرون خبر اعلان ته په سوال شوی ویډیو کې ویلي چې حکومت د سولې د خبرو لپاره خپل جدیت نه دی ښودلی. د پاکستان حکومت له طالبانو غوښتنه کړې چې د سولې د خبرو د پیل نه مخکې یو میاشتنی اور بند اعلان کړي. د پاکستانی طالبانو ویان احسان الله احسان دغه راز د پاکستان پر ولس غږ کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې ونډه ونخلي او د سترو سیاسي ګوندونو په غونډو کې ګډون ونکړي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان عام انتخابات د راتلونکي مې میاشتې په نیمایي کې ترسره شي. د متعارفو وسلو د خرڅلاو د تړون په اړه مهمې خبرې اترې پرون په ملګرو ملتونو کې پیل شوې. سرمنشي بان کی مون له لویو قدرتونو وغوښتل سو د هغه تړون د تصویب په برخه کې چې په نړۍ کې د وسلو د خرڅلاو اصول اټاکي د انعطاف په خودلو سره مخ په وړاندې حرکت وکړي.
دا بې له شکه یوه ستونزمنه مسله ده. د قانون د حاکمیت نشتوالی لا هم د متعارفو وسلو د خرڅلاو په برخه کې د وضاحت په وړاندې خنډ جوړوي. موږ له جامو نیولې د لوبو تر شیانو او رومي بانجانو پورې د هر څه لپاره معیارونه لرو. د کور د وسایلو او ټولو شیانو د خرڅلاو لپاره نړیوال معیارونه شته، خو د وسلو د خرڅلاو نړیوال معیار نشته.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د وسلو د خرڅلاو نړیوال تړون به د جګړه مارو، تنظیم شویو جنایتکارو ډلو او ترورستانو لپاره د وسلې ترلاسه کول ګران کړي. تیر کال په جولای میاشت کې د وسلو د خرڅلاو د څرنګوالي په اړه خبرې ناکامې شوې. د تړون پلویان غواړي هیوادونه مکلفیت ولري چې له خپلو سرحدونو څخه د وسلو د انتقال په اړه بیا غور وکړي، سو دا خبره چې وسلې له بشري حقونو د سرغړونو لپاره نه کارول کیږي یقیني شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی رواني خبرې چې د مارچ 23 نیټې به دوام وکړي وروستۍ هڅه بللي. په نړۍ کې د وسلو د تجارت ارزښت په کال کې له 70 میلیارډ ډالرو اوړي. نن سه شنبه د مارچ 19 پر عراق د امریکا د پوځي حمله لسمه کلیزه ده. د صدام حسین د واکمنۍ له نسکورېدو یوه لسیزه وروسته په عراق کې که څه هم د تیرو کلونو په پرتله په تشدد کې ناڅاپي کموالی راغلی، خو امنیتي حالت لا هم ډاډمن نه دی او د وسلوالو لخوا پرله پسې حملې کیږي. د عراق د اشغال د لسمې کلیزې په مناسبت د ژورنالیستانو د ملاتړ کمیټې ویلي چې ګڼ شمېر خبریالان او د رسنیو همکار کارکوونکي د عراق د جګړې په اړه د راپور ورکولو پر مهال وژل شوي دي. د کمیټې په خپل راپور کې ویلي چې لږ تر لږه 150 خبریالان او د رسنیو همکار کارکوونکي لکه ډریوران او ژباړونکي د 2003 کال له مارچ څخه د 2011 کال تر دسمبر پورې د عراق په کړکیچ کې وژل شوي دي. د سوریې د اپوزیسیون ډلې د موقت حکومت د مشر پر سر موافقه ته رسیدلې. نن سهار وختي په استنبول کې د سوریې د ملي ائتلاف په غونډه کې غسان هیتو د دې مقام لپاره غوره شو. تمه ده چې هیتو به په راتلونکو څو ورځو کې د کابینې غړي غوره کړي. ائتلاف هیله ښودله چې موقت حکومت به د هغو سیمو چارې اداره کړي چې د ولسمشر بشار الاسد له واکې ایستل شوي دي. څارونکي وایي تر اوسه معلومه نه ده چې د اسد د رژیم ضد وسلوالې ډلې به د موقت حکومت ومني او کنه. هیتو په 1963 کال کې په دمشق کې زیږیدلی او له تیرو څو لسیزو راهیسې په متحده ایالاتو کې استوګان و. او ټاکل شوی چې پاپ فرانسیس نن په واتیکان کې د مذهبي مراسمو په ترڅ کې لوړه وکړي. تمه ده چې د نړۍ د 1.2 میلیارد رومن کاتولیکانو د مذهبي مشر په توګه د پاپ فرانسیس د رسمي لوړې په مناسبت په سن پیترس چوکې په جوړېدونکو مراسمو کې په لسګونه زره کسان ګډون وکړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن وایي دا مفکوره چې ګنې نړیوال ځواکونه او طالبان په خپلو کې جوړ دي د خندا وړ ده. د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي افغان او نړیوال ځواکونه د شپې د عملیاتو پر مهال د سیمې خلک ځوروي.
کدوی کوم چا باندې شک لري یا څوک چې د اطلاع به مطلب نو ورش خیر د ورځ د خوانه مشران لري کړي او وړي د ولسوالۍ نه درو وړي سره خبره وکي.
د جرمنی یو محکمه په کندوز ولایت کې درې کاله مخکې د نړیوالو ځواکونو د هوایی بریټ قربانیانو ته د مالی تاوان قضیه څیړي او روسیا وایي د افغانستان کرکیچ به د امنیت شورا د نننۍ غونډې د اجنډا په سر کې وي. نور موضوعات هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به په بدو کې د نجونو د ورکړې او ولور په اړه بحثونه واوري.
یو دانه په بدل ورکړې ده انور هم داسې شای نه دی هغه کړي ولور هم دود نه د نونه هم کې اخیشتي تي هغه بیرتم په یو کاس او چمچا ورته کړي.
نیمناړی له اس ام اس 1319 پروګرام سره یو ځای د خبرونه په دوهم نیمای کې خبريږي او ری دوته را سره وسی. د ناتو عمومي منشي وایي دا فکر چې ګنې نړیوال ځواکونه او طالبان په خپلو کې جوړ دي د خندا وړ دی. د اندرس فوګ رسمسن اشاره د افغان ولسمشر حامد کرزي وروستیو څرګندونو ته چې ویلي وو طالبان په خپلو حملو سره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور دوام ته امکان برابروي. اندرس فوګ رسمسن وویل افغان حکومت باید د هغو هیوادونو ځاني او مالی قربانۍ وستایي چې د افغانستان لپاره ورکړي دي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ څو ځلې داسې توندې خبرې تبادله شوي خو تل ورته د حل یوه لاره هم پیدا شوې ده. رضوان مراد په دې اړه د رویټر خبري اژانس د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي اندرس فوګ رسموسن پرون په بروکسل کې وویل د کابل او واشنگټن ترمنځ د توندو څرګندونو وروستۍ تبادلې د اندېښمن کړې ده.
زه هغه فکر ردوم چې افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي چې ناتو، امریکا او ایساف د طالبانو سره د وی یا بلې لارې کوم جوړجاړی لري. دا فکر د خندا وړ دی. ما دا هم یاداش کړی چې ولسمشر کرزي وروسته خپل خبرې واضح کړې او ټینګار یې وکړ چې کړې تبصره یې د اړیکو د خرابولو لپاره نه بلکې د اصلاح لپاره وه. موږ د افغانستان د خودمختاره احترام کوو خو موږ دا تمه هم لرو چې افغانستان دا خبره ومني چې موږ د ولسمشر کرزي هیواد سره په مخ کې تک کې ډیره مرسته کړې.
رویټرز خبري اژانس وایي د افغانستان پر روانه جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 3000 نړیوال سرتیري وژل شوي او د ځینو د تخمین له مخې یوازې متحده ایالاتو په افغانستان کې سلګونه میلیارډ ډالر مصرف کړي دي. بل لور ته بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش ویلي چې افغانستان دا مهال د امنیتي انتقال له یوې حساسې او پیچلې مرحلې څخه د تیرېدو په حال کې دی. نوموړي پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل د افغانستان اکثره سیاسي ګوندونه خلک او په خپل ولسمشر حامد کرزي وایي چې متحده ایالات اوس هم د افغانستان ستراتیژي شریک دے او پراتلن کی کے بہام بھی
افغانستان would like to be seen and it's very often feelings of
the way افغانستان غواړي او دا د دې هواد د زیاتره خلکو ګمان هم دی چې هواد د مشري رول ولري. د خپل برخلیک ټاکونکو محترم ګڼل کیږي. ځینې وختونه داسې خوځښتونه کیږي چې تل د اوس په شان همکارۍ لپاره ګټور نه وي. ځینې پیښې هم خایي داسې فضا جوړ کړي چې د همکارۍ په ګټه نه ده. له میدان وردګ ولایت څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر کرزي امر او افغان حکومت ته د باګرام زندان د بشپړ مسؤلیت د سپارلو غوښتنه هغه سترې مسئلې دي چې یو ځل بیا د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي.
په راپور کې مو د ناتو د عمومي منشي څرګندونې واورېدې چې وایي دا فکر چې ګنې نړیوال ځواکونه او طالبان په خپلو کې جوړ دي د خندا وړ دی. د اندرس فوګ رسموسن اشاره د افغان ولسمشر حامد کرزي وروستیو څرګندونو ته چې ویلي او طالبان په خپلو حملو سره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور دوام ته امکان برابروي. افغان ولسمشر د لویدیزو هیوادونو پر ضد د لفظي حمله وروسته له هغه پیل کړی چې د میدان وردګو ولایت څخه د امریکا د پاوز د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس د ایستلو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو د شپې د عملیاتو پر مهال به ګناه خلک ځورول کیږي او باید چې پراتلونکي کې افغان او نړیوال ځواکونه ځانونه وساتي. د کونړ ولی وایي چې دای په کونړ کې ټول افغاني ځواکونو سره د پریکړه کړې ده چې باید به ګناه خلکو ته ستونزې پیدا نکړي. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري د کونړ له خلکو سره خبري کړي او دا راپور برابر کړي.
د کونړ وسیدونکو ازادي رادیو ته ویل پوخا چې نړیوالو ځواکونو د شپې لخوا عملیات کول نو د خلکو په کورونو باندې نوتل ولسی وګړي به نیول او زورول بیا. کله به چې دوی د عملیاتو په اړه دولتي چارواکو ته شکایت کولو نو په ځواب کې به ورته ویل کېدل چې پردي پوځونه دي او تر ډیره حده د دوی خبرې نه مني. کونړیان وایي اوس خو ګڼ عملیات د ملي اردو، ملي امنیت او ملي پولیسو لخوا کیږي خو اوس هم افغانانو سره د خپلو عسکرو لخوا د بهرنیو سرتیرو په څیر سلوک کیږي.
ملي اردو او ایتلاف قواوې چې دي عملیاتو له په دې عملیاتو کې د شپې خلک زورې خلک پازابوي خو زموږ داخلي قواوې باید تم کې په پردی شیطانانو باندې پردی لمسون باندې خلک زورې باید چې هغه خپل دقیق معلومات وکړي او د هغه نه وروسته خپل اجرایات وکړي.
زمانم خورشید ولی په داسې ځایونو کې د شپې عملیات کېږي چې هماغه خلک چې دوی د شپې نیسي هغه د ورځې ولایت ته راځي، هغه ولسوالۍ ته ورځي، وظیفې لري د دولت سره. په هغې خلکو باندې څه ضرورت دی چې د شپې په هغې باندې عملیات کېږي؟ د هغې زنانه له خوب به وځي، د هغې زنانه هیبت ناکې کېږي او هغې پذابېږي. نو ضرورت دغسې عملیاتو ته بیا د شپې نشته دی چې یو سړی د ورځې نیول کېږي، خلک وایي چې غوټه په لاس باندې خلاصېږي، خولې ته یې څه ضرورت دی؟
اکرام الله یم د اسلامآباد څخه، نړیوال ځواکونه او ملي اردو همداراز سیټي پټین او د شپې لخوا چې کوم عملیات کوي تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نده ورکړې. که دوی کوم چا باندې کوم شک لري یا داسې څوک وي چې دوی ته اطلاع وي مطلب، نو ور دي چې خیر د ورځې لخوا مشران دلې کړي راغواړي، د ولسوالۍ نه دې راغواړي، هغه سره یې خبره وکړي.
دوی وایي که چېرته افغان ځواکونه د ولسي وګړو ځورولو څخه منع نه شي، نو د دولت او ولس ترمنځ به فاصلې زیاتې او بې شمېره ستونزې به وزېږوي.
نو که دغه شانتې دغه تلاشنې دوام پیدا کړي، دا شونې ده چې د دولت او د ولس ترمنځ فاصلې پیدا شي او کوم مشکلات چې دولت غواړي چې دغه د منځه یوسي، امنیت او د خوښۍ فضا تامین کړي، رامنځته کړي، نو دغه کار به دې ته لا پسې مشکل او ستونزمن شي او د دولت او د ولس ترمنځ به واټن پیدا شي او هغه خلک چې نن د دولت نه ملاتړ کوي د دولت پر ضد باندې به ودرېږي.
د کونړ والي فضل الله وحیدی وایي نړیوالو او افغان ځواکونو سره یې یاد ستونزه یاده کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکي کې به داسې کوم کار نه ترسره کېږي چې ولس پرې خفه کېږي.
دا د شپې لټول او د خلکو نیولو او اسلحې د کور نه اخیستلو، انشاءالله دا معامله نوره ختمه کړې ده. د امنیت ملي بانې هم نور نه لټوم او اعتبار هم پرې نه کوم. نور نشي ویلی چې زه نه یم خبر بلځی نه څوک راغلی. دا بلځی څوک دی؟ زه بلځی نه منم، غیر د دولت. دا د امنیتی ملي خلک دي او دا یو قطعه ده چې د تروریزم په ضد مبارزه کوي، د امنیتی ملي په چوکاټ کې ورسره کومک وکړي، همکاري وکړي.
کونړ والی وویل ولس ته پکار دي چې د خپلو امنیتی ځواکونو ملاتړ وکړي او چاته اجازه ورنکړي چې د دوی له سیمو په افغان ځواکونو بریدونه ترسره کړي.
کوم ځینې ډز په ملي اردو کېږي وروره، ښه په زړورتوب در باندې بیرته ډز کوي، او چې د کوم ځینې ډز کېږي هغه ځای بلټوي.
په کونړ کې خلک له افغان او نړیوالو ځواکونو په داسې حال کې د شپنیو عملیاتو پر مهال د خلکو له ځورونې شکایت کوي چې له دې وړاندې هم د هیواد په نورو برخو کې دې ته ورته شکایتونه شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
زموږ حق له ازادۍ راډیو اوري. د جرمني یو ځانګړې محکمه د نړیوالو ځواکونو د هغې حملې د قربانیانو کورنیو ته د مالی تاوان قضیه څېړي چې درې کاله وړاندې په کندوز ولایت کې ګڼ ملکي کسان یې ووژل. د نړیوالو ځواکونو د هغه مهال د هوایي برید په سیمه کې د جرمني ځواکونو د یو قومندان په امر ترسره شوی و. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د 2009 کال د سپتمبر په څلورمه نیټه امریکایي الوتکو په کندوز ولایت کې د تیلو پر هغه دوه ټانکرانو چې د وسلوالو لخوا تختول شوي و حمله وکړه چې له امله یې لسګونه کسان مړه او ژوبل شول. دغه پیښې د سیمې د خلکو غوسه وپاروله او په جرمني کې هم د سیاسي رسوایۍ سبب شوه. د برید د قربانیانو نهاویه کورنیو له جرمني څخه د 3.3 میلیونه یورو تاوان غوښتنه وکړه. ټاکل شوې ده چې راتلونکې چهارشنبه په بن ښار کې یو محکمه د یادې حملې د قربانیانو د یو پلار لخوا د 40,000 او د یوې کونډې لخوا د 50,000 یورو د تاوان د غوښتلو قضیه وڅېړي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا د قربانیانو د کورنیو دا دوه غړي او د پیښې عیني شاهدان محکمې ته نه دي غوښتل شوي. د 2009 کال د کندوز د دې پیښې د قربانیانو مدافع وکیل وایي په دې پیښه کې 138 کسان وژل شوي، خو د جرمني حکومت دا نه مني او ټینګار کوي چې د برید له امله 9 کسان مړه او ژوبل شوي دي. مدافع وکیل کریم پوپل چې یو افغان الاصل جرمنی دی ویلي د نړیوالو ځواکونو په دې وحشیانه برید کې د زیاتو ماشومانو او ښځو نفقه ګټونکي وژل شوي او ګڼ شمېر میندې بې اولاده شوي دي. جرمني تر اوسه د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته 450,000 ډالر ورکړي او دا هیواد وایي چې دا تاوان نه بلکې له دغو کورنیو سره مرسته ده. جرمني دا مهال په افغانستان کې کم 4,500 سرتیري لري چې په تدریجي ډول یې له دې هیواد څخه وباسي، خو جرمني ژمنه کړې چې له 2014 کال وروسته به هم د دې هیواد یو اندازه پوځي ځواک د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره په دې هیواد کې پاتې وي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلې دي او پلنډي سر راته وایي چې څه یې خبره کړي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د خبرو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي باور خپلواک ورځپاڼه لیکي د حکومت سیاسي اپوزیسیون له وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي سره خبرې پیل کړې دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د حکومت سیاسي اپوزیسیون تایید کړې ده چې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې اترې پیل کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې د سید حامد ګیلانی خبرې راخیستې دي چې ویلي دي د حکومت اپوزیسیون د طالبانو له هغو استادو سره خبرې کړې دي چې ملا عمر ته نږدې کسان دي. سرنوشت د طالب چارواکو له خولې لیکلي دي. سید طیب هغه به د سولې په برخه کې د خپل جګپوړي مرکچي په توګه له دندې ګوښه شي. خدمتګار ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي د اپوزیسیون او طالبانو ترمنځ خبرې د افغانستان په ګټه نه دي. دا مطلب د لیکوال د معلوماتو له مخې د دواړو لورو ترمنځ خبرو اترو ته د زمینې په برابرولو کې د پاکستان سرګرې ادارې لوی لاس لري او ښایي دا هم منلی وي چې راتلونکی حکومت به په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیکي ګټې خوندي کړي. ورځپاڼه د چارو د شنونکو په حواله لیکي د افغان دولت او وسلوال اپوزیسیون ترمنځ خبرو ته ISI لاره هواره کړې او ښایي دا د افغان حکومت د ړنګېدو باعث شي. یا د ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې لیکي د طالبانو او اپوزیسیون ترمنځ د خبرو هدف به تر ډیره یو معامله وي نه سوله. د لیکوال په اند د طالبانو او اپوزیسیون ترمنځ د خبرو نتیجه بالاخره په خپل منځ کې د واک او څوکیو ویش دی چې دا به په لنډ مهال کې یو نسبي ثبات رامنځته کړي، خو په اوږد مهال کې به د دوی ترمنځ د واک په سر جګړو ته لاره هواره کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور افغان ولس په دې باور دی چې د ماضي سیاستونه او د ماضي سیاستوال یو هم دغه هیواد ته په ګټه نه دی او باید یو درېم سیاسي جریان له لارې هیواد اداره شي چې دغه جریان کوم ایدیولوژیک جریان نه وي، د ډیموکراسۍ او له نړیوالو سره د پراخو اړیکو پلوي وي او په نړیوالو کنوانسیونونو او ډیپلوماسۍ باور ولري. د سرمقالې د لیکوال په عقیده د امریکا او نړیوالې ټولنې دغه تېروتنه چې د طالبانو تر پرجودو وروسته یې د شمال ټلوالې ته فرصت په لاس ورکړل چې د حکومت واګې په لاس کې واخلي او بیا یې انحصار کړي، هیواد یې له سیاسي پرمختګ څخه لسګونه کلونه شاته وغورځاوه. او د سرمقالې په پای کې راغلي د طالبانو او شمال ټلوالې ترمنځ خبرې واک لپاره دی او د دوی واک په هیواد کې د ګاونډیانو نفوذ ته په خلاص مټ لاره هواروي او په هیواد کې د نورمال او طبیعي سیاسي پرمختګ مخه نیسي.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات، جلال آباد، غزنی، خوست، ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې اوریدای شي. روسیا وایي د افغانستان شخړه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکو بحثونو د اجنډا په سر کې وي. مسکو د روانې مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه د امنیت شورا دورې مشري پر غاړه واخیسته او تمه ده چې نن د روسیې په مشرۍ د دې شورا په غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وشي. په دې اړه د ایتارتاس خبری آژانس د راپور لنډیز رضوان مراد وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد په مشرۍ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د نننۍ غونډې خبرې او بحثونه به د افغانستان پر وضعیت متمرکز وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د امنیت نړیواله شورا باید په جدي توګه د افغانستان حالات او له دغه هیواد څخه د مخدره موادو قاچاق وڅاري. روسی مقامات وایي افغانستان په یو حساسه او مسؤوله مرحله کې داخليږي چې د هیواد چارې به د نړیوالې ټولنې په ملاتړ په خپله افغانان پر مخ وړي. د ترتاس خبری آژانس پوینا په 2014 کال کې به افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د نړیوالو ځواکونو د وټلو او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو په شان د سترو تحولاتو شاهد وي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د غوراتلونکو تحولاتو ته په پام سره باید د امنیت نړیواله شورا د افغانستان حالاتو ته جدي پاملرنه وکړي او د تروریزم سره مبارزه او د نشه موادو د قاچاق مسالې په دقیقه توګه وڅاري. ټاکل شوی ده چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د دې شورا د دایمي غړو سربیره د هغو هیوادونو استازي هم ګډون وکړي چې د افغانستان په پوځي او سیاسي ماموریتونو کې ښکیل دي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر ژر له ازادي راډیو
په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې یو نوی ویب پاڼه پرانستې ده. د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د امریکا او افغانستان مشارکت په نوم په دې ویبپاڼه کې به نورو سازمانونو او عامو کسانو ته دا امکان برابر شي چې د افغانستان د پرمختیاو په اړه خپل راپورونه او مقالې خپره کړي. احمد زبیر ژمن او په دې اړه تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتو سفارت وایي وګړي او سازمانونو به وهڅوي چې د افغانستان د پرمختګونو او بریالیتوبونو په اړه خپل راپورونه او مطالب د دوی د نوې پاڼې له لارې له خلکو سره شریک کړي. په کابل کې د امریکا سفارت په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي ژورنالیستان، بلاک لیکونکي او رسنۍ او یا هم عام کسان چې مقالې او راپورونه لیکي کولای شي د امریکا او افغانستان د مشارکت په نوم د دوی په نوې پاڼې کې خپره کړي. په اعلامیه کې راغلي دا د امریکا د حکومت رسمي پاڼه نه ده، ځکه خو په هغې کې د خپرېدونکو مطالبو مسؤلیت هم پر غاړه نه اخلي، خو د سفارت لخوا به څارل کېږي. د امریکا د سفارت په اعلامیه کې راغلي چې سفارت به په دې ویبپاڼه کې یوازې هغو لیکنو او راپورونو ته د خپرېدو اجازه ورکوي چې د ویبپاڼې له ارزښتونو سره برابر وي. په کابل کې د امریکا سفارت دا مهال یو رسمي ویبپاڼه هم لري چې په انګلیسي، پښتو او دري ژبو ده. په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتو په برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. اکثره ادارې، سازمانونه او حتی یو شمېر عام کسان خپلې ویبپاڼې لري. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د معلوماتو مخې اوس مهال د افغانستان 10% خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، چې چرواکي وایي ډیر ژر به دا فیصدي لوړ شي، خو د انټرنیټ د کیفیت په اړه لا هم شکایتونه موجود دي.
سمغاګل ازادي رادیو اوري. د برېښنا شرکت چرواکي وایي چې د آسیایي پراختیايي بانک د 200 میلیونه ډالرو مرستو په پیسو به لوګر او پکتیا ته د ترکمنستان وارداتي برېښنا وغځوي. په دې اړه راپور د همدې خبرونې په دوام کې راځي، خو له هغه مخکې دا راپور واوري. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د محصلینو اورګان د بلوچستان په پښتني سیمو کې د تعلیم د ودې او په دې برخه کې د ستونزو د لمنځه وړلو لپاره میاشتنی تعلیمي کمپاین پیل کړی او پرون په یو پکوټه کې د یوې سترې ولسي غونډې په بڼه پای ته ورسید. په دې غونډه کې د لس زره شاوخوا کې د ښوونځیو ماشومانو، نجونو او هلکانو ګډون کړی و. د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل په دې اړه دا راپور برابر کړی.
سر دریم کال دی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د محصلینو اورګان پی اس او د تعلیم لپاره مبارزه کوي او د کوټې په شمول د بلوچستان په شمالي پښتني سیمو کې د نوي تعلیمي کال لپاره د سره د تعلیم د واده لپاره اوږد لاریون کوي. د سازمان مشر کبیر افغان د دې لاریون په اړه وویل:
موږ له حکومت مطالبه کوو چې د عین پرارتکار 15 باندې ټول سرکاري افسران دا پابند شي چې هغه خپل بچان په سرکاري سکولو کې داخل کې. د دې کمپاین په دوران کې د 200 بند سکولو نشاندهي وشوه. موږ مطالبه کوو له سرکاره چې دا ټول سکولونه خلاص شي، په سوونه او زرګونو غیر حاضر استادان دې حاضر کړل شي.
د پښتونخوا د محصلینو د سازمان په دې میاشتنی کمپاین کې په خپل د ښوونځیو زده کوونکو ګډون کاوه او هرې سیمې هر کلي ته د لاریون په بڼه ورتلل او خلک یې د تعلیم لګاټو خبرول. د تعلیم کمپاین په ورستۍ غونډه کې یو ویناوال فاطمه همزولی وویل: پښتانه چې دومره لستړو ستونزو سره مخامخ دي، علت یې د دوی بې سوادي ده. خوایي پښتانه به نور د تعلیم په مخ کې د هیڅ اخند ونه زغمي. د دې میاشتنی تعلیمي کمپاین مقصد د بلوچستان په پښتني سیمو کې د تعلیم په مخ کې د هر ډول ستونزو له منځه وړل وو او یو مهمه غوښتنه یې دا وه چې پښتنو ماشومانو ته باید په خپلو مورنیو ژبو زده کړې ورکړل شي. دوی ماشوم نجونې چې د تعلیمي کمپاین وروستۍ غونډې ته راغلې وې، غوښتنه یې وکړه چې د نجونو زده کړو ته د ځانګړې توجه وشي.
مانم زرمینه افغان ده. د نجونو لپاره زیات تعلیم ضرورت دی، ول چې اکثره خلک نجونې نه داخلي او په کور کې بند کړي. حکومت ته درخواست کوم چې ډېر ښه سکولان په کلي کې خلاصې کی او زه ډیر خوشاله یم چې پی اس او حالات دا مهم شروع کړی دی او دیت اکثر خلک خپل کشنیان په سکول کې داخله کړي.
زمانه مسیا افغان زنن ریلی باندې راوتل یم چې مش په هر کلی کې سکول غواړو، هر استاد په کلاس کې غواړو، هر کلی کې سکول غواړو. مش دا وایو چې خپل مور پلار الکان ان جونیور خاص اور پر ان جونی په سکول کې داخله کړي. مش نن دا ریلی راوتل را کم از کم 50% کشنیان دي د پاره راوتل دي چې مش خپل تعلیم په مورنۍ ژبه باندې غواړو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر عثمان خان کاکړ هم د تعلیمي کمپاین په غونډه کې زرګونو ماشومانو ته وینا وکړه او په خپلو خبرو کې وویل تعلیم د هر قوم د پرمختګ لومړنی شرط دی. خو وایي دلته د تعلیم په مخ کې د ولسونو لخوا نه د مذهب په نامه د سیاسي ګوندونو او حکومتونو لخوا خنډونه دي. د پښتونخوا ګوند د محصلینو د سازمان د دې میاشتنۍ تعلیمي کمپاین نتیجه دا وه چې په تېرو ورځو کې د بلوچستان ګورنر ذوالفقار علي مکسي له لومړي تر لسم ټولګي پورې د حکومت لخوا د ماشومانو لپاره په وړیا توګه د زده کړو اعلان وکړ. په تعلیمي لحاظ د وروسته پاتې ایالت بلوچستان په پښتني او بلوچي سیمو کې د تعلیم د ودې او پرمختګ لپاره د حکومت سیاسي ګوندونو او د شخصي موسساتو پرله پسې هڅو ته اړتیا ده او تر ټولو زیات د زده کوونکو او محصلینو سازمانونو د تبلیغاتي کمپاینونو په ترسره کولو سره د تعلیم لپاره ښه
قدر من اوریدونکو اوس هم د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ چې ناجیه سپه اوروي.
ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان د حالاتو په باب ځانګړې غونډه وکړي. امنیتی چارواکی وای چې د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د تیرې ورځې په پوځي عملیاتو کې دوه وسلوال مخالفین نیول شوي. پاکستانی طالبانو د دې هیواد له حکومت سره د سولې د خبرو لپاره خپلې هڅې په موقت ډول ځنډولې دي. د متعارفو وسلو د خرڅلاو د تړون په اړه مهمې خبرې اترې پرون په ملګرو ملتونو کې پیل شوې. نن سه شنبه د مارچ 19 پر عراق د امریکا د پوځي حمله لسمه کلیزه ده. د سوریه د اپوزیسیون ډلې د موقت حکومت د مشر پر سر موافقه تر رسیدلې. او ټاکل شوی چې پاپ فرانسیس نن په واتیکان کې د مذهبي مراسمو په ترڅ کې الډوړه وکړي.
آسیایی پراختیایی بانک په افغانستان کې د برېښنا شبکو د لا پراخېدو لپاره له برېښنا شرکت سره 200 میلیونه ډالر مرسته کوي. دا د آسیایی پراختیایی بانک وړیا مرسته ده چې قرارداد یې پرون په کابل کې له برېښنا شرکت سره لاسلیک شو. د دې ریاست چارواکي وایي چې په دې پیسو به لوګر او پکتیا ته د ترکمنستان وارداتي برېښنا وغځوي. محمد ابراهیم سپای راپور راکوي.
د برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا د دې پروژې په لیکولو سره به د افغانستان 100% نورو خلکو ته هم برېښنا ورسیږي. د دې شرکت اجرایی رئیس عبدالرزاق سمدی دوشنبه په ورځ د آسیا پراختیایي بانک سره د قرارداد لاسلیک کولو پر مهال وویل په دې پیسو به د ترکمنستان وارداتي برېښنا لوګر او پکتیا ته وغځول شي. ښاغلي سمدی وویل چې دغه برېښنا به د 1500 ولټه مزل لارې چې د 1000 کیلو واټه برېښنا د لیږدولو توان به ولري وغځول شي.
از بندر ترکمنستان شروع میشه مې باقینه
دا مزید د ترکمنستان له بندره پیلېږي راځي تر اقینه او دغه قوي مزید تر شبرغان او همداسې د 140 کیلومتره په اوږدو کې تر مزار شریف رسیدي. دا لاین خاص د افغانستان د جنوبی ولایتونو لپاره دی سره لدی چې د شمال برېښنا پیوړی کوي کابل ته ځي او بیا د افغانستان جنوب ته غځول کیږي او دا 200 میلیونه ډالر د لوګر او پکتیا ولایتونو لپاره د دوو نورو لویو پروژو لپاره دی. په لوګر او پکتیا کې د 100,000 مشترکینو لپاره د برېښنا شبکه جوړیږي.
په 10,000 مشترک شبکه جوړ میشه.
ښاغلی سمدی وویل چې په دې پیسو به دواړو ولایتونو کې د برېښنا دوه سب استیشنونه هم جوړ شي. د سمدی په وینا د دې پروژې کار به تر 2014 میلادي کال پورې بشپړ شي. په افغانستان کې د آسیا د پراختیایي بانک رئیس جوجی توکوشي د دې قرارداد لاسلیک کېدو وروسته د افغانستان سره د لا زیاتو مرستو یادونه وکړه او د آسیا د پراختیایي بانک مرستې د افغانستان لپاره ګټورې وبللې.
مهم ټکی دا دی چې د آسیا پراختیایي بانک یوازې نه دی بلکې د خلکو او د افغان حکومت مرسته زموږ سره ده. هغه څه چې موږ یې ترسره کوو د هغه هدف یوازې د دې هیواد خلکو ته د برېښنا برابرول نه دي بلکې موږ غواړو چې د افغانستان خلکو ته د راتلونکي په اړه هیله ورکړو.
د آسیا پراختیایي بانک د ټوکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې وه. د دې بانک مسؤلین وایي چې له دې څخه به 300 میلیونه ډالر په 2014 کال کې ولګوي. محمد ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د خبرونې پای ته ورسېدو. په پاتې برخه کې لومړی اس ام اس 1313 پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپرېږي.
ولسی ژورنالیزم اس ام اس 1313
د ولسی ژورنالیزم دغه خبرونه
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت لخوا د ازادي رادیو په همکاري وړاندې کیږي.
شنوندگان محترم رادیو آزادی و دوستان عزیز برنامه اتصالات 818 سلام و احترام. خوش هستم که باز هم وقت نشر برنامه شما رسیده و امروز باز هم طاهرشان با همکاری فرجان هیواد در خدمت شما هستیم.
بله زه هم خپل ګران اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
بله فرجان، فقط یک موضوع را میخواستم به شکل مقدمه بگویم که باز هم به ارتباط امتحان کنکور برای ما اسمس های زیادی رسیده که یک تعدادشان را خط خواندیم.
بله.
خب خیلی اسمس سوال شما بخوانید فرجان.
دا هم د کنکور د ازموینه په اړه دی. محمد خالد د لغمان ولایت څخه لیکي، د کنکور ازموینه د نتیجو په ورکولو کې د مور میری سلوک سوی دی، د جنوبی ولایتونو ځوانان یې ناکامه کړی دی.
خب یک معلم بر ما می نویسن.
بله.
معلمین ولسوالی کشم ولایت بدخشان از یک سال به این طرف نیامده اند. خب نوشته نکردن که کجا نیامده اند، البته منظورشان شاید به مکتب نامده باشن. و فساد اداری در معارف بدخشان به اوج خود رسیده است. و سلام یکی از معلمین کشم.
محمد لیکی د کنکور از ماین دیر شوه.
خوب جالب است، در حالی که همه مردم شکایت دارن. خوب بگوین.
ځکه چې دیوای ناپوه کسان هم په دې هیله و چې کامیاب بسی.
بسیار جالب. یک دوست ما می نویسن، اسم من فیروزی از ولایت بلخ ولسوالی چمتال. مشکل ما نبودن برق است. برای ما وعده داده بودن اما عمل نکردن و سرک های ما هم خراب هستند.
یا بل اوریدون که چه خپل نوم یه نده لکلی دی هم وایی چه پا کنکور که درغلی سویدی او پا تیره بیاد در جنوبی ولایتونو لمحسلینو سره.
بله.
محسلین البته نو سورتا ویلی نه زکر چلا تروس پانزوی تا نگه در
خیل سوید. بله اونس چون به تحصیل شروع نکردن.
بله.
یک دوست ما می نویسن، السلام علیکم، محیب از ولسوالی چاردره کندوز قریه اینالاجر، خدا کنه که درست خوانده باشم، برق نداریم، از وزارت برق قضای کمک میکنیم.
حمید دلوگر چخه اسمس را در جلیده دیوایی چی پا حسارک لیسه که استادان د نمره د ورکول پر وقت غلطی کوی او نمره خوره.
دوست ما می نویسن، ممنونم از خدمات رادیوی آزادی، حامد از کافیلد هستم از جلال آباد. خود دوست محترم تشکر، اما کاش که شما یک موضوع را یک چیز را نوشته میکردید، نه حداقل یک پیشنهاد یا یک نظر. خوب بر صورت امیدوار هستم که در اسمس آیندهتان یک چیز را بر ما بنویسین که یک محتوای داشته باشد. فرجان ما یک اسمس کوتاهی دیگر هم میخوانم.
سمده
عبدالله از ولایت نمروز ولسوالی خاشرود، ما مکتب نداریم.
تیموری لورده گوتخ اسمس را لجلیده دیوایی چی امریکایان باید لورده گوتخه ویستل سی، ځکه چې دوی بیګنا خلک بندیان کړی دي، پر خلکو بمباری کوي. په تیر بیا امریکایی سپیشل ځواکونه باید د ورده ګل ولایت څخه ووزی.
یک دوست ما که اسمشان ذکر نکردن می نویسن، ما با امریکا رابطه نیک می خواهیم اما رابطه دوستی مساوی بین دو ملت.
بله. احمد الله غزنی څخه اسمس را لیږلی دی، دی په خپل د خوست پوهنتون محصل دی. دی وایي چې د کنکور په امتحان کې درغلی نه دی سوی، بلکې د خوست ولایت د کنکور په امتحان کې د ملي امنیت کسانو 50 تنه د نورو شاګردانو پر ځای کښېنولي وو او هغوی امتحان ورکاوه.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ، موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خرونو او کلو باندو خبرونه آزادی رادیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 8013 شمیرې ته یو اس ام اس له استولو سره د آزادی رادیو افتخاري خبریال شئ. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لګلی شئ، دا هم کولای شئ چې د 7013 شمیرې ته په اس ام اس عکس، ویډیو او غږ هم ولیږئ. د اتصالاتو د شرکت 7013 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
خب فرجان، اینا ما هم رسیدم به اسمس هایی که در مورد امتحان کنکور است.
بله.
در امتحان کنکور تقلب به اوج آخر خود رسیده بود و ما داوطلبان امتحان می خواهیم نتایج کنکور باطل اعلام شوند. احمدی از ولسوالی نارینه ولایت بغلان.
ش سعید رحمانی د کابل څخه لیکي که د کانکور د ازموینې په نتیجو کې د لوړو زده کړو وزارت لاس وهلې وي، هغه د خپلې خوښې کسان بریالی کړی دی. هغه په خپله دوره کې خپلو خلکو ته خدمت کوي، خو د جنوبي ولایتونو وکیلانو ته پکار دی چې سخت عکس العمل وشي او د خپلو ځوانانو غم هم وخوري. که دا کار نه کېږي نو د جنوبي ولایتونو ځوانان دي د معارف ریاستونه او مدیریتونه بند کړي.
بله، من یک اسمس کوتاه را میخوانم فرجان.
بله.
امتحان کانکور باید دوباره اخ شود، فقط را همین است. فرجان، ما میخواستم که یک موضوع اشاره بکنم.
بله،
که
بله مهربانی.
روز یک شنبه مشران و جرگه تصمیم گرفت که امه کمیسیون کانکور،
بله،
کمیسیون امتحانات کانکور لغو بکنه و یک هیئت دیگره یا یک کمیسیون دیگره به حساب مقرر خواهد کردن که سر همه نتایج امتحانات یک غور و بررسی اثر بکنن. دیگه صرف بخاطر امی که چون ما شما زیاد اسمس داشتیم، من فقط یک یادآوری کردم.
بله، محمد جانان حیدری لغزنی خیلی کرالی جلیدی دی وایی چی دا افغانستان اوبا لکه دا کنار او هلمند سندون اوبا ایران او پاکستان تزی، باید افغانان په خپل لخپل اوبا څخه استفاده وکړي.
خب، همه اسم صاحب ارتباط امتحان کانکور ادامه داره.
بله.
دوست ما می نویسن امتحانات کانکور شفاف نبودن، بخاطر که شخصی که بلندترین نمره را کسب کرده خود او در صفوف پلیس است، یعنی که در صفوف پلیس کار میکند.
بله.
و در وقت امتحان در ترکیه مصرف تعلیمات نظامی بود، پس چطور شخصی که خودش موجود نباشد بلندترین نمره را کسب کرده میتواند؟
بله.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه ایشان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
شما نه تنها اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو، بلکه در صورت امکان می توانید عکس، ویدیو و صدا را نیز از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
هدایت الله ابراهیمی لیکی هغه ایرانی جاسوس چې په بادغیس کې د اعدام حکم صادر شوی دی، دغه جاسوس باید ژر تر ژره اعدام شي. نوموړی وایي په ایران کې هر میاشت په سلګونو افغانان د مخدره موادو په تور اعدامیږي، ولی د تریاکو د قاچاقو سزا مرګ نه ده. دی وایی چه پا ایران که ده شرابو ده خورولو سزا سل دوری دی، ده تریاکو سزا تر شرابو کم ده، ولی ده مسئله ده افغانستان او ده ایران علما بخپوله که نسر حلوی.
خب دوست ما می نویسن سلام، مبارز هستم از ولایت لوگر. امتحان کانکور باید لغو شود. خب منظور از اینا امو نتایجی که اعلان شده او را منظورشان است و من شخصا از کمیسیون کدام امید خاصی ندارم.
بله. یو اوریدون که لیکی افغانی تاجران چی لنور هیوادون چخه به کیفیت دواوی واردوی ده کار باید مخنوی وسی، زکر چی ده دواو بایی هم جیری الولی دی او ده هیوادوالو دستونزو سبب هم گرزی.
بله. خب باز اگه اسمس کتا از یک دوست که اسمشان نمشته نکدم. امتحان کانکور باید دوباره اخ شود. من خودم شاهد عینی هستم که در پروان تقلب صورت گرفته است. خب منظورشان برتباط هم امتحان کانکور است البته. بله فرجان؟
یو بل اوریدون که چی بیاییم خپل نوم نده لیکلی دی وایی چی دا افغانستان به هر ولایت و به هر ولسوالی که ترافیکی پیش رامنځته کیږي او دا افغانستان به هر ولسوالی او هر کلی که در روشان مخابراتی دستگاه نسته که خلق دا دی جوال پیش سره مخامخ کیږي نو سرنگه کولای سی چی جر تیبی مرکزون تا اطلاع ورکلی.
بله. خب فرجان، بازم این موضوع امتحانات کانکور.
بله.
محمد یوسف نور از شهر جلال آباد، اگر امتحان کانکور احیانا لغو شود شاگردهایی که کامیاب شدند آیا دست به تظاهرات نمیزنند؟ همین سوال را شما از شنونده ها بکنید. خب دوست عزیز، ما همین سوال از شنونده های خود طرح میکنیم، دیگه ببینیم که شنونده های ما در این مورد چی نظر دارن.
ببرک ساحل کابل تخلی که طالبان در پاکستان پا استخباراتی کروی پوری ترلی دی. روشن سب ساس پا اجازه دابل اسم مس هم پا همدی آره دی دا با هم والوالم. د طالبانو په اړه له ننګرهار څخه نورګل شنواری لیکي، طالبان د بهرنیانو په وړاندې جهاد کوي.
بله، خب فراجان، قسمی که میفهم که نظریات شنونده های ما مختلف است.
بله،
و ما هم نظریات همه شنونده خود به همون شکل که در اسمس خود برخستان، بله، ما او را نشیر میکنیم.
بله،
مثلا در باره همه امتحان کانکور این یک چند نظره که البته با دیگه نظرها هم نوانیست.
بله،
میخوانیم. در امتحان کانکور هیچ گونه تقلب صورت نگرفته است. کسی که به نتیجه است کوشش نکرده است. عتیق الله از پروان.
زیارت خان لغزنی خلی که افغان حکومت شمالی چلواله، طالبان او حزب اسلامی کرینی طول افغانانو او افغانستان تا ثابت سویده. افغان حکومت ترغجونو پا فساد که غرق دی. شمالی چلواله د افغانانو پا وینه هم قدرت او هم پیسی وگه چلی، طالبان ډیر شاته پات خلق دی، ځانوجون کې حمله کوي او د حزب اسلامي خودخواهی، زور زیاتی او ظلم د هیڅ هیر نه دی. په افغانستان کې لومړی ترور د همدې ګوند لخوا وسو. ملت د نوې ځوانانو حکومت غواړي.
بله، خب اخیری سمس په ارتباط کانکور.
بله
جان، ادیب از لوګر: تقلب د کانکور تا انقدر که گفته می شود نبوده، تقلب را مقامات محلی کرده اند که فرمها را کشیده اند. خب فرا جان، من نمیجه یک دو اسمس کوتاه هم دارم، امرا میخوانم دیگه. بخیر، امروز همی برنامه را با پایان میرسیم.
بله.
ریزش باران در مزار شریف تمام کوچه ها را آب گرفته است. خب با مشکل نوشته که ما خواندم. دیگه دوست ما می نویسند: تا طالبان به صلح نپیوندند خارجی ها بیرون نخواهند شد.
شاقدر مناوردن کو دنان رازی دا اسمس اتس و اتلس پروگرام هم دوم رو تاسی پر لیا لاسپارو شاد او آباد واسی.
بله، با امید صحت و آرامی و جوری شما، شما را به خداوند میسپارم. خداحافظ.
نیما نړی د خطو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړې خبرونه جوړونکې لینا شریفی.
د نیمې نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې ګڼ خلک بدل ودونه کوي. دا چې ولې خلک دا ډول ودونه کوي، دا ودونه کومې ستونزې راولاړوي، او له اسلامي پلوه د بدل ودونه کړل څنګه دي، په دې خبرونه کې به خبرې پرې وکړو. دا خبرونه زه لینا شریفی وړاندې کوم، خو په سر کې وږمې رشیدی ته ورور کوم چې د ښځو په اړه لنډ خبرونه را واوروي.
د ښځو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمیسیون یوه اعلامیه تصویب کړې او په هغې کې له ښځو سره تاوتریخوالی غندلی دی. په دې اعلامیه کې له هیوادونو غوښتنه شوې چې نجونو او ښځو ته د جنسي زده کړې زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتو اعلامیه د جمعې په ورځ په نیویارک کې له دوو اونیو بحثونو وروسته تصویب شوه. په دې خبرو کې د نږدې 190 هیوادو استازیو برخه اخیستې وه چې د ګډونوالو شمېر تقریبا 6000 ته رسیده. ډیپلوماتانو وویل رومن کاتولیک کلیسا، ایران، روسیې او یو شمېر نورو هیوادو په ګډه هڅه کوله چې د دې اعلامیې د تصویبېدو مخه ونیسي. په ننګرهار کې تیرونه یو شمیر خزینه فعالانو د ټاکنو په قانون کې د بدلون راوستو او د هغو ستونزو د اواري غوښتنه وکړه چې په تیرو ټاکنو کې خزی ورسره مخ وي. دغو فعالانو ویل چې په تیرو ټاکنو کې ولسی جرګې ته ګڼې کاندیدانې له امنیتي او دودیزو ستونزو سره مخ وي. دغه راز خزینه رای ورکوونکي هم د عامه پوهاوي د نشتوالي له امله خپلې رایې سمې نه شوی کارولی، او په ډېرو مواردو کې نارینهو د ښځو د رایو کارتونه کارولي. دغو خزینه فعالانو اوس هم په پارلمان کې د خزینه استازیو فیصدي کمه وګڼله او د ټاکنو په قانون نیوکه وکړه. وی ویل چې د دغه قانون لمخې په ملي شورا ولایتي شوراګانو کې ښځو ته کمی څوکۍ په نظر کې نیول شوې.
دوازده سال از آرزیم شدم، دوازده سال ما یک روز خوبیر ندیدم.
دولس کاله می دی وادی شمی پتی دولس کلو که می وخه ورځ نه دلیدلی، ټول ورځ وهل تکول دی، بخلا می کاوه چې راغی او وی وهلم کورنۍ ورکړم چې دوی خپل دی آرامه به وي، خو زما په نصیب کې ښه ورځ نه وه. میړلي ورونه آن خسر مې ټوله ورځ کنځلې راته کوي، ما او ماشومان مې وهي، خو ما حوصله کوله. تیر ځلې هم داسې وهلې وم چې په روغتون کې بستر شوم او دا ځلې هم د روغتون کړم.
تاسو د فرزانې خبرې اورېدی چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله مات لاس په روغتون کې بستري ده. د فرزانې کورنۍ د دې لپاره چې د دې ژوند ښه وي او څوک ورسره ناوړه چلند ونه کړي ورور ته په بدل واده کړه. خدای ونه سنجوله چې آیا دغه څلور کسه چې یو بل ته په بدل واده کیږي ټول په دې واده خوښ دي که نه، او له یو بل سره ګزاره کولی شي که نه. د فرزانې خور د دې د تریخ ژوند د علت په اړه وایي:
یاس بدل باز بدل از یکی از بسیار د خانه کتمو خراب است.
دا بدل ده د دې بدلی چې زما وریندار کې په کور کې له موږ سره ښه نه ده، له ورور سره مې ګزاره نه کوي، خوشحاله نه ده ورسره. که ښه خبرو سره کوي که بده، دا بده ژبه ورته خوروي. نو هغه هم نارینه دی، یوه څپیړه یا سوکې ووهي، نو دا هم د دې احوال خپلې پلارګنۍ ته رسوي. بیا نو زما اوښی او درې ورونه یې زما له خور غچ اخلي، نارینه او ښځه یې په ګډه وهي او رټي یې. له اوله یې ژوند خراب و. آن یو ځلې زه هم چې د خبرو لپاره ورغلی وم ووهلم. دا د خپلو پنځو ماشومانو لپاره هر څه تېروي. دا ځلې په چاقو وهلې او هم یې لاس مات دی او په روغتون کې بستر وه چې موږ پرې خبر شو. موږ ویل چې که بدل وکړو د ورور او خور ژوند به مو تضمین وي او خوشحاله به وي، خو خبر نه و چې دواړه به داسې کېږي.
لکه څنګه مو چې د فرزانې او د هغې د خور په خبرو کې واورېدل، د بدل واده له امله د څلورو کسانو ژوند تریخ او د ورانېدو لور ته روان دی. په افغانستان کې چې ګڼ خلک د دیني ارشاداتو او قانون په پرتله دود دستور ته په غټه سترګه ګوري او عمل پرې کوي، بدل ودونه ډیر رواج دي. د کابل د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي چې بدل یې دود دی. دوی ډیر ځله خپله خور لور په بدل ودوي. دا وایي چې خپله لور یې په بدل واده کړې او اوس دواړه خوشحاله دي. د دې خبرې به واورو.
توړی اول ودار ته وایي چې څو ولدونه دي دي
نما او شپږ جنکې دي درې الکا
جنکې الکان دی واده کړي
دی واده دي او درې کور کې دي
څنګه دی واده کړي په ولور دی ور کړي بدل دی واده کړي
منګا یو دانه په بدل ور کړي دا انورم د شنه دی هغه کړي ولورم دود نه د دوس دنیا مونږ نه د تیا خشتي نو نه بم تیا خشتي تیا غبیر تم په یو کاس او چمچا ورته کړي
شه د لور دی ول بدل کړه
د لور خدا زمن ګوري مونږ من غدوت دې بدلاو
سره خمه بدلوي
ورسو پرواج چې ور سره ولاګېدلو او ریواج مو سره و کوي او چې ریواج مون نه لاګېدو زړه مون نه منل نه کو بدل
دا اوس لور دې بدل ور کړی خوشاله ده نه ده
خوشاله ده دې مان ګورم خوشاله ده غم خوشاله
که څه هم دې مېرمنې خپلې په بدل واده شوې انګور ته اجازه ورنه کړه چې د خپل ژوند په اړه له موږ سره خبرې وکړي، خو ویل یې چې دواړه خوشاله ژوند لري. مګر ډېری کسان بیا له بدل ودونو سر ټکوي او وایي چې په دغسې ودونو کې له ښځو سره ظلم کیږي. هغه مېرمنې چې په بدل واده شوې تر هغو د پلارګنۍ کره نه پرېښودل کیږي چې بدلون یې نه وي راغلی. دغه راز کله کله د دوو کورنیو ترمنځ په ځینو خبرو زړه بدوالی راځي او بدل ماتیږي چې بیا هغو دوو بدل کوژده شویو نجونو ته بل څوک هم زړه نه ښه کوي. د دې تر څنګ د کابل د پغمان اوسیدونکي مسعوده وایي چې زیاتره بدل ودونو کې که له یوې سره ناوړه چلند وشي له بلې سره هم سره له دې چې هیڅ ګناه یې نه وي ناوړه چلند کیږي او د بدلون یې غچ ترې اخیستل کیږي.
دا یو بل ته چې بدلی کنه یوه آرامه یوه نارامه هغې ته وایي د مالور دې داسې کړله زه به م تا باید تماس کړم د مالور ته جامې خرابې وخت زه به م باید تماس خرابې جامې درته اخلم وایي چې زه طلاق غلبت خاوند ورته وایي چې زه تاته طلاق درکوم تم نه یې خواخه مور مې په زوره تی راته کړي نو هغه بلم چې کېږي هغه چې ما خور ته طلاق ورکړي زم تاته طلاق درکوم په دې خاطر چې هغه د ما خور دغه بې سرنوشته کېږي هغې ژوند خرابېږي د تا ژوند به ښیي زم تاته طلاق درکوم او دغه یو لوی مشکل ده د موږ جامې کې.
د ننګرهار اوسیدونکی وحدت الله وایي چې په ډیرو بدل ودونو کې په ښځو ظلم کیږي، ان دې ته مجبوریږي چې له خپل ژوند لاس په سر شي. دی د خپلې ترورځۍ کیسه کوي چې بدل واده شوې وه او بالاخره دې ته مجبوره شوه چې ځان وسوځوي.
زمونږ په منطقه کې بدل رواج ده، خو اما د بدل آخري عواقب ډیر خراب دي. زما یو ترورځۍ وه، وړکۍ وه، ورور ته یې بدل کړه، ورور یې وړکۍ هغه وخت کې، خو چې هغه ورته بدل کړه نو هغه سوله، خو هغه کور نه واده وخته وړاکۍ واجلې خو دا هغې دماغ تروزی تا نور ورونه یې ورته وویلې چې زه دا واده نه درکړو ډېره وړاکۍ ده خو ما واده یې ورکړه ورته خو چې واده یې ورته ورکړ هغه نو چې واده یې کړه دا بدل خو زوی ورور ته پیمانې ښځه کړې او بدل وکړه نو هغه چې واده یې ورکړ واده سره خلاص و مکمل وروسته واقع بیا داسې سول چې ما په تروزی باندې وړاکۍ وه هم زحمت پرې باندې زیات سو ډېر له اندازې نه وتلې خبره وه نو د بدل کار و بدل دا بدل عواقب دي وهل نه یم ټوکول نه یم او کار مې باندې زیات و هغه نو له دې اندازې فورې سوله چې خپل ځان باندې تیل وفاش کړل او ځان ته یې اور واچوه هغه په سلو کې اتیا فیصده پنځه نوي فیصده سلو وسوځېدلې وه هغه چې بیا د ما تروزیګانو جلابات او پیکور دی جی کې وګرځوله خو هغه ښه نه سوس همغې سوخ نه دا نور زیاتې مړه سوله او مشکلات وروسته دښمني زما د تروزیګانو سره د دو خلکو سوله خو ډېر مشکلات وروسته هغې نه رافایده سول زما تروزیګانو ته د هغوی کورنۍ ته خو د بدل او اخي اخري بیا دغه انجام یې
د کابل د سروبي ولسوالۍ د وزبین د درې اوسیدونکی عبدالصمد وایي چې سمه ده بدل ودونه ښه نتیجه نه لري خو خلک بې وزلې دي زامنو ته د کوژدې او واده وس نه لري نو له مجبوریته بدل واده ته زړه ښه کوي
بدل خو داسې مشکلات لري خو چې چا وس رسېږي بدل خلد له سره بېخي نه ده چې مثال لور واخلي زوی ته یې بدل کړي او هغه مشکلات راځي دا څلور نفره چې بدلی دا نه برابرېږي سره نو مشکلات داسې راځي چې نه یو کې فرق یا یو هلک کې فرق یي هغه جلۍ کې فرق خیا غجلی یا بل جلی غونی نه یا غاله کابل الک غونی نه نو دی کی ضرور پر قلازی خو بیا د من د رواج نه بل شهرام نه رسیدا پیسې نه لري یا سوب نه لري نو ما خور واخلی بدل کی یا لور واخلی پلار زوی ځان ته بدل کی یا کول سو یا کور را سو یا بل خزه کین نو د رواج نه سد دی کی دا دغه ورلونه جګ دی شیان لري پیسې نه لري چاره نه کی نو دا خو یو وادي ولور پیسې خو ما لور لاړ کی او دغه دی کم کاله رواج مې واسه د دی غیا یو یار دوس نه قش کی یا لري نو دغه مشکلات دی غنو بیا زکه بدل زیات کی نو
د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د اسلامي علومو د برخې غړی نصیر احمد نوربخش وایي چې بدل ته په اسلامي فقه کې شغار وایي او دا ډول ودونه د جمهور مذاهبو او علماو په نظر سم نه دي
د شغار البته تعریف داده چې یو خزه په بل خزه باندې بدلول دا معنی چې یو خزه د بل خزه مهر واقع شي او په منځ کې کوم مهر نه وي دغه ته په اسلامي شریعت کې شغار نه کوي دا نه کا د جمهور فقهاو له نظره البته کله جمهور فقهاوی او احناف پراته یعنی د شافعي مذهب او د حنبلي مذهب او د مالکي مذهب جمهور فقها په دې اتفاق نظر لري چې دا ډول نکاح جواز نه لري او دغه په دې کله باندې بجنو احادیث باندې استدلال کوي لکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله شغار فی الاسلام په اسلام کې شغار نکاح نشته و دا چې نور روایت هم ست په دبن استدلال کوي او حناف وایي چې نه دا نکاح ست اما په دې کې یو فاسد شرط را منځته شوی چې هغه انسان مهر واقع شوی احناف د تجاوز ورکی مشروط په دبندې چې دواړو خو ته مهر دین چې مهر بسل البته هغه مهر چې په غټولنه کې مرواج ده هغه سی مهر ورته دین چې نو به په دغه شکل احناف ته نکاح تجاوز ورکوي
خغلی نوربخش وایي کته هم حنفی مذهب په دې شرط چې دواړو بدل شوی انجونو ته مهر ټاکل شوی وي بدل واده ته جواز ورکوي خو په افغاني ټولنه کې زیاتره بدل ودونه د واده لګښتونو او مهر نه د ځان خلاصولو په مقصد کیږي چې بیا ګڼې ستونزې هم راولړوي
دیموګه پټورانه کې زیاتره لاندغه جواز نه په استفادې سره د بدل نکاح یا د شغار نه نکاح واجب نه لري تر زیات حد پورې دغه پټولونه کېسته خو په دې کې یو مهم ستونزه ده چې اول خو په عامه توګه باندې دیموګه پټولونه کې مهر نه ورکول کیږي هغه هم په ځانګړي ډول یعنی د بدل په نکاح کې دغه مهر اسی یوازې یعنی د خبرو په ساته باندې یا د کاغذ په مخ باندې پات کیږي عملی باندې نه پیدا کوي دا یو غټه ستونزه ده او بل دا چې په دغه سن نکاحونو کې زیاتره یو ریته کڅ تاوتریخواله یو خوشونت په کورنۍ نه نظام کې را پیدا کیږي هو به هغه انتقال کوي بل لوري ته بدون لدنه چې هیڅ غته معقول دلیل ولري وایي چې د تا په بدلی زبانه په کور کې داسې ستونزې دي نو ته هم باید په دغه سی حالت کې واقع شي په حقیقت کې دی غچ لغ نه خپل بده سوال کې چې انسان بری او ذمہ ده او هغه هیڅ نه مشور او قانوني او عقلي دلیل نشته چې د بل چا په کونه دی دا الغسی دا وخت ستونزه ده کچرت د تر سو د ټولو د دغه سی د ودونو یعنی داسې نکاحونو ستونزه عمومی دغه څه د علت ده چې په افغاني ټولنه کې مصارف د ازدواج ډیر زیات دي نو دا په حقیقت کې له دغه جواز نه په استفادې سره یو لاره د فرار د سترګو پر له مصارف نه ځان خلاص کیو په بدل باندې نکاح کوي
په زیاتره بدل ودونو کې د نجونو او هلکانو خوخه په نظر کې نه نیول کیږي او له دې امله هم سم ژوند نشي لرلای. ښاغلی نوربخش وایي که بدل ودونه کیږي هم لومړی باید څلور واړه ځوانان که هلکان د کنجونې رضایت ولري، ځکه پرته له رضایت نکاح جواز نه لري.
د رضایت اساسي او عمدترین ټکی د په ازدواج کې ځکه ایجاب قبول اتفاقي ارکان د ازدواج دي. د ټولو علماو په نظر ایجاب اول لفظ قبول دوم، یعنی یو څوک چې غوښتنه کوي دته ایجاب وي، بل څه قبلې دته نه قبول وایي. نو که چیرته په نکاح کې رضایت نه وي، دا په دې کې اصلا قبول معنا نه لري، ځکه په ورځني معاملاتو کې موږ تاسو نشو کولی چې د لسو روپیو په ارزښت یو شی پوچا باندې په زور خرڅ کړو. یعنې حتما دواړه لوري باید په دغه معامله باندې راضي وي. نو کله چې راضي نه وي، دا معنی چې په نه قبول کې ستونزه ده. دا رکن د ازدواج ده، نو رضایت په ازدواج کې ډېر مهم او اساسي نه ټکی دی. او همدغه ځای نه ده چې کورنۍ ستونزې راپیلېږي او انجام یې دا ده چې تاوتریخوالی او بالاخره انده طلاق او ځان سوځونی او داسې غټې پېښې وشکره رامنځته کیږي. په هر انده صورت کې رضایت په ازدواج کې ډېر مهم او اساسي نه شرط ده. که چېرته رضایت وي، نور ټول نه مسایل هلته بیا ځای نه لري، نه سن ډېر د مدار د اعتبار ده او نه مثلا مهر نه نور نه مسایل. ولې رضایت اساسي او بنیادي ټکی ده په ازدواج کې په هر صورت کې.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. که خبرونه تلیکونه راستوي نوز مکتب پس بکش میری دی. په کابل کې 14 بیا، په خوست او کندوز کې 1، په جلال آباد کې 4. نور نو تر بلې خبرونه اجازه خوړم. خاط دې